د مالیاتو د زیاتولو پر ځای سوداګر پانګونې ته وهڅوي ترڅو د عوایدو د زیاتوالي سبب وګرځي.
د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې دی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته نیمه نری پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. په هرات کې د شیعهګانو پر یو جومات د حملې پړه اسلامي دولت ډلې یادایش ومنله. د ډلې بیګا پر خپله ټلګرام پاڼه په یو بیان کې دا اعلان وکړ. د هرات ولایت د ګذرې ولسوالۍ د شهرک سیمې په جومات کې پر لمونځ کوونکو د دوشنبې شپې د ډزو په پیښه کې لږ تر لږه اووه کسان ووژل شول. په عین حال کې د هرات د شیعه عالمانو شورا له طالبانو غوښتي دي چې د دې برید عاملانو ته سخته جزا ورکړي. د شورا په یو بیان کې دا یو وحشیانه برید بللی چې په وینا یې افغانان خپه کړي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ او په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ هم د حمله غندلې ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې ګڼې روغتیایي او اقلیمي ستونزې د کارګرانو خوندیتوب ته ګواښ پیښوي. د دې سازمان د افغانستان څانګې پرون پر خپله اکس پاڼه په کار کې د خوندیتوب او روغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت دا خبره کړې ده. نن د مې لومړۍ نیټه د کارګر نړیواله ورځ ده او په نړۍ کې داسې محل منزل کېږي چې ګڼ کارګران له لږو عوایدو څخه شکایتونه کوي. د افغانستان د کارګرانو او کارمندانو ملي ټولنې ویلي چې په افغانستان کې تر یو میلیون زیات ماشومان د بېوزلۍ له کبله درنو کارونو ته اړ کېږي. د طالبانو د حکومت سترې محکمې خبر ورکړی چې په خوست کې پرون دریو کسانو ته د نامشروع اړیکو او فریبکارۍ د جرمونو په خاطر په عام محضر کې تعزیري سزاګانې ورکړل شوې. د محکمې په یو بیان کې ویلي یو تورن په نه دیرش درو او دوه کاله تنفیزي بند او دوه نور په نه دیرش درو او شپږ میاشتې تنفیزي بند محکوم شوي دي. طالبانو د تېرې پنجشنبې په ورځ هم په خوست کې پنځه کسان د غلا او اخلاقي فساد په تورونو په عام محضر کې په درو ووهل او په باندې محکوم کړل. طالبانو له دې مخکې هم په بېلابېلو ولایتونو کې یو شمېر کسان په بېلابېلو تورونو په عام محضر کې مجازات کړي دي چې د اقداماتو یې د بشري حقونو د مدافع ډلو غبرګونونه هم پارولي او دوی له طالبانو غوښتي دي چې دا ډول مجازات پای ته ورسوي. د ملګرو ملتونو یوې محکمې پرون د نیکاراګوا هغه دعوا رد کړه چې له جرمني څخه غواړي چې ایران ته پوځي او نورې مرستې وبخښي چې له جرمني څخه غواړي چې اسرائیلو ته پوځي او نورې مرستې بندې کړي، خو د عدالت نړیوالې محکمې بیا هم دا دوسیه کاملا نه ده رد کړې او بیا به هم د دواړو خواوو استدلال واوري. د نیکاراګوا حکومت په خپل قانوني شکایت کې ادعا کړې چې جرمني نه ده توانېدلې د غزې په تړانګه کې د نسل وژنې مخه ونیسي. احتمالا دا پروسه به څو میاشتې وخت ونیسي. د عدالت نړیوالې محکمې مخکې ویلي وو چې په غزه کې د نسل وژنې د پام وړ خطر شته، هغه تور چې اسرائیلو په کلکه رد کړی دی. اسرائیل وایي چې د ځان د دفاع لپاره یې عمل کړی. او د امریکا د دفاع وزیر لایټ اوستن پرون د دې هیواد له شریکانو وغوښتل چې اوکراین ته نور د هوایي مدافع پاتریټ دوله توغندي ورکړي. اوکراین څو ځلې د دفاع هوا د نورو سیستمونو غوښتنه کړې وه څو د روسیې د حملو پر وړاندې د خپلو ښارونو او عامه تاسیساتو د ساتنې لپاره کار ترې واخلي. ښاغلی اوستن پرون د استازو جرګې پوځي کمیټې ته وویل چې پنټاګون به له هغو هیوادونو سره چې پاتریوټ ډوله سیستمونه لري تماسونو ته دوام ورکړي څو اوکراین ته نور پوځي ظرفیتونه ځانګړي شي. د امریکا دفاع وزیر د کوم ځانګړي هیواد نوم یاد نه کړ، خو اسپانیا، یونان، جرمني، هالند، پولند او سویډن د هغو هیوادونو په ډله کې دي چې د پاتریوټ دفاع هوا سیستمونه لري. او یو وروستی خبر هم لرو چې د افغانستان کرکټ بورډ د راتلونکي شل اووریز نړیوال جام لپاره ملي لوبډله اعلان کړه. کرکټ بورډ پرون په یو بیان کې وویل افغانستان به د راشد خان په لوبډل مشرۍ په شل اووریز نړیوال جام کې چې په متحدو ایالتونو او ویسټ انډیز کې ترسره کیږي ګډون وکړي. په ملي لوبډله کې د رحمان الله ګوربز، ابراهیم ځدران، نجیب الله ځدران، عظمت الله عمرزی، محمد نبی، مجیب رحمان، نور احمد، نوین الحق او فضل حق فاروقی په ګډون 15 اصلي او 3 احتیاطي لوبغاړي غوره شوي دي. د شل اووریز نړیوال جام به د راروان جون میاشتې په دوهمه پیل شي او د افغانستان ټولې سیالۍ په ویسټ انډیز کې ترسره کیږي.
نیما نړی
سر دمیان خلیم را بندیو لگولی
امریکا کمپانی تا زده مال تر لیگه ما من پا سلور سلویخت ملکو که کار کهو
پس و جارم در مشروعان سر فزای کنن آزم نور در دیجون خوزا پا دامر خوشحاله
در افغان خوزا در پرمختگون و اوستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی
هر قدر که میکردن هیچ از کلینیک خانه نمیرفت بایفتن چرا میگو مرا میکشه شوارم تفلخ بیازو زنده نمیمونه یا اگه بارم با کسی دگه شاید بته اما مرا میکشه باور که خودش یک مادری که نو تازه تفلخ ده به دنیا آورده با هزاران درد دست پنجه نرم کرده خطر مرگ بود به مادر دگه بسیار مشکلات دید سر همی دخترکش که میشه دختر چارمیش ولی بسیار گریه کرد گفت که من میفهمم که مرا میکشه مرا روان نکنین خانه
دا غاگ دا میرمن حماسی و آغلی حماسه هم مخی دی افغانستان پر شمالی ولایتو که دا گرزنده سی تیمونو پا مرست لرو پرتوسی متطلا او امیدوار میرمن و سرایدیاغو دی زیگون پا برخکی سی مرست کولا لبدا مرغ باید وایو چې د افغانستان په لرو پروتو سیمو کې کلچې په یو شمیر کورنیو کې لور نړۍ ته راځي مور له ډیر بد چلند سره مخ کیږي حال دا چې د لور او زوی ورکړه د خدای پاک کار دی د نسایي او ولادي ډاکترانو هم وایي چې ښځې د ماشوم د جنسیت په ټاکلو کې رول نه لري د دې ډاکترانو په وینا ځینې وخت خو مور نه غواړي چې له زیږون مخکې د ماشوم جنسیت معلوم کړي ځکه ویریږي چې که لور وي کورنۍ دوی سخت کولو ته مجبوره وي میرمن حماسه د افغانستان په شمالي ولایتو کې د دوو داسې میرمنو پاک لغږیږي چې خپله یې د لور د زیږون له وجې د هغو ویره او له مور سره د کورنۍ د غړو په تېره بیا د میړه لخوا بد چلند لیدلی دی
سه تا دختر داشت دختر چارمیش که شد هر قدر که می کردن هیچ از کلینیک خانه نمی رفت بایفتن چرا می گفت مرا می کشه شوارم تفلخ بیازو زنده نمی مونه یا اگه بارم با کسی دگه شاید بته اما مرا می کشه خیلی دگه ای وضعیت
درې لونه درلودې څلورمه چې پیدا شوه ډاکټرانو هر څه چې کول د ښځه له کلینیک څخه کور ته نتله همدای ویل چې میړه مې ما واژني ماشوم خو هسې هم بل چا ته ورکوي خو ما هم ژوندی نه پرېږدي خپله په داسې حالات کې وه چې د مرګ یې هیڅ هم نه و پاتې وینه یې کمه وه فشار یې لوړ و ماشوم یې ډېر په سختۍ نړۍ ته راغی بالاخره ډاکټره مجبوره شوه چې له کلینیک څخه صفاکاره کور ته ورسره ولیږي کله چې صفاکار بیرته راغله په ژړا یې ویل چې کاشکې مو د مور او لور کور ته نه وای لیږلی کله چې میړه خبر شو چې لور یې پیدا شوې ناروغې ښځې ته یې سپکې سپورې پیل کړې زه ورنه راغلم هغه رښتیا مړه کوي یوه بله میرمن په کاپیسا کې وه هغې ته یې هم میړه ویلي و چې که د لور پیدا شوه بیرته کور ته را نشي او که هلک و بیا احوال راکړه زه خپله درپسې درځم هغې هم په روغتون کې ژړل چې زه کور ته نه ځم
بر ما گفت که اگر که دختر بود ایچ از شفاخانه نبیایی خانه اگر نی که باز بچه بود حوال بوده من خودم پشتت میایم این میگفت من نمیرم امی گریه میکرد که من نمیرم
ده وردگ و اوسیدون که مینا نظری وای چه دوری پسی مکه هم دلور پس زیگون مور ملامتی که هغه ده افغانستان و سنی آلت تا پیشاری سر وای چه اوس دی حکومت پکچه لجلی سر مخالفت خودل کیگی
پا افغانستان که پا کم کورنه او که چه ماشوم جلی نړی ترازی نو ته جلی مور واقعا له سخت ستونزو سره مخ وی د کورنۍ له خوا د ټولنې له خوا د خپلوانو له خوا لدې حقیقت ته څوک هم مخ نشي اړولای ځکه د افغانستان اوسنی شرایط یې یو ډیره ښه بیلګه ده لکه جلی د هر حق نه دلته محرومه ده د زده کړو د کار د تعلیم د تحصیل د هر څه نه د اجتماعي فعالیتونو له هر فعالیته جلی محرومه ده نو دا یو ډیر ښه ثبوت دی چې د افغانانو میندې هغه چې لوڼې زیږوي له څه وضعیت سره به مخ وي که څه هم کیدای شي ډیری کورنۍ په مخ څه ونه وایي ورته خو په یو نوانه یو نوه برخورد هغه پوهوي چې د جلی له پیدایښته راضي نه دي زموږ په چاپېریال کې زموږ په ټولنه کې زموږ په نږدې ګاونډیو کې دا مسئلې زښته زیاتې دي لکه جلی زیگی دلی نو لدی لپاره چه یوا دوا دری چلور زیگی دلی نو موری سخت زوری دلی دا دی کورنی لخواه دی میده لخواه دی خواهی خسر او طولی کورنی لخواه حتی دی مور او دی نور لخواه هم رتل شوی چه تصم رنجین یا جینکی زیگوی نو دا یو تریخ حقیقت دی پا دی طولنه که لپا دا مرغا چه دی جلی پا زیگیو دی که مور ملامتوی پا دا سال که چه هیچ دی مور تقصیر نیی
خو داسې کورنۍ هم شته چې هغو ته د لور او زوی په پیدا کېدلو کې کوم توپیر نه ښکاري. کله چې ماشوم نړۍ ته راځي، د هغه د سالمې روزنې او زده کړو په هکله فکر کوي، نه دا چې ولې لور ده، باید زوی وای. افغان خبریاله ښکلا شیرزاد چې اوس له افغانستان څخه بهر ژوند کوي، یوه لور لري. د هغې په باور کوم نارینه چې د لور په پیدا کېدلو خوښ نه وي، دا یې هیر وي چې خپله د یوې ښځې زوی دی.
که زه دا ووایم چې لور د خدای جل جلاله یو لوی نعمت دی. زه په خپله یوه لور یمه، یوه مور یمه، نو څنګه باید خپلې لور ته، خپلې مور ته، یا په ټولنه کې وي ښځې ته په بده سترګه وګورم. همدغه نارینه چې کله نا کله خپلو ښځو ته په غوسه کېږي، یا بد چلند ورسره کوي چې ستا لور پیدا شوې ده، دوی خپله له یوې ښځې پیدا شوې دي. که زه خپله شخصي تجربه تاسو ته شریکه کړم، کله چې زما لورکۍ نړۍ ته راغه، زه خپله شخصا ډېره خوشحاله وم. او ما همیشه هیڅ وخت دا ذهن ته نه دی راغلی چې زما لور پیدا شوې ده او باید زوی وي. همداسې مې د خاوند، همداسې مې د ټولې کورنۍ، د خسرګنۍ مې، د خواښې مې، د خسر مې، هغوی ټول ډېر ورته خوشحاله وو. نو زه فکر کوم چې دا هیڅ مهمه نه ده، انسان دی، که هغه ښځه وي، که هغه سړی وي، ټولنې ته چې خدمت وکړي، ټولنې ته چې کار وکړي، په هغې باندې کار وشي، زمینه ورته برابره شي، یو انسان دی. او هېڅکله دا باید مطرح نه شي چې دا هلک دی یا دا نجلۍ ده. خو خیر، په افغاني ټولنه کې ځینې بدبختیان شته دی، اما پوهاوی نشته، کار ورته نه دی شوی. خلک ډېر البته هلک ته ارزښت ورکوي، او جنې ته په هغه سترګه باندې نه ګوري چې باید وکتل شي. دا نه وایي چې دا یو بشر دی، د اوسنۍ بدبختۍ ګورو، له ښوونځي پاتې دي، له ډېرو هغو حقونو محرومې دي چې دوی ته باید ورکړل شي. د یو انسان په سترګه ورته نه کتل کېږي. ولې دا باید ومنو چې جنې هم یو انسان دی، یو بشر دی، او هغه څه ته اړتیا لري لکه نارینه. باید هغوی ته کار وشي، باید هغوی ته زمینه برابره شي. نو زه له خدای ډېره خوشحاله یم چې یوه لورکۍ لرم، او انشاءالله هغه څه تعلیم به کوم، هغه څه زمینه به ورته برابروم. که زما یو زوی هم پیدا شي، نو په هغې به هم زه همدغه څه تعلیم کوم. که په طبي لحاظ هم وګورو، تر ډېره پورې د لور او د زوی جنسیت هم په سړي پورې اړه لري، نه په ښځې پورې. ولې په افغاني ټولنه کې بیا هغه د ملامتې ګوته ټوله مور ته نیول کېږي چې تا لور راوړې ده، بد رویه ورسره کېږي، بد چلند ورسره کېږي. زه فکر کوم دا ډېره غلطه خبره ده. هغه د مور په روحیې باندې، په روان باندې ډېر بد تاثیر کوي. یوه مېرمنه چې کله الله نړۍ ته راوړي، هغه ډېر بد وضعیت کې وي، رواني تکلیفو سره مخ وي. هغې سره باید مرسته وشي، نه دا چې په دغه شکل باندې هغه وزورول شي یا هغې ته لا منفي روحیه ورکړل شي. زه فکر کوم دې ته باید ټول فکر وکړي، او دا په نظر کې ونیسي چې جلۍ او هلک هیڅ وخت له یو بل برتري نه لري، دواړه د خدای جل جلاله انسانان دي.
اغلی ښکلا وایي چې د لور ماشومتوب په کډوالۍ کې تیریږي، کنه دی او کورنۍ نړۍ ته د جلۍ د راتلو څخه مخکې ډېر خیالونه په ځان کې درلودل چې د لور پیدا کېدل به په شاندارو مراسمو سره نمانځي.
کله چې ملا لورکۍ پیدا نه وه، نو زما په ذهن کې تېرېدل چې زه به مثلا هغې ته یوه ښایسته کوټه جوړوم، د هغې لپاره به په بازار کې چېرته ښه کالي ګورم. نو دا یې ما هیله وه چې زه به مې خپلې لورکۍ ته اخلم، او همدغسې دا مثلا زه به دا سالګره ورته نیسم، یا به شب شش چې ورته وایي هغه به ورته نیسم، یا مثلا پسه به ورته لالوم، یا به دا کوم، یا به هغه کوم. دا پلانونه مې په ذهن کې وو، او همیشه مې دا هیله وه چې لور لپاره مې دا وکړم. ولې دا چې موږ په مسافرۍ کې یو، دلته پسه خیرات او دا شیان نه کېدل. بیا هم افغانستان ته پیسې ولیکلې وو، هغه خپل خسرګنې مې دا هر څه راته وکړل. اسلامي غبانی حقیقه ورته وایي، فکر کوم نو ما هم د لور لپاره دا وکړو. دا مې هیله وه چې دا باید وکړم. دا اوس هم چې کله مثلا زه بازار ته زما ښایسته کالي ګورم، د ماشومانو نو لورکۍ ته مې کاغه څومره قیمته وي، زه ورته اخلم. که د کوټې لپاره داسې ښایسته کوم څه ګورم، نو زه ورته اخلم. زه وایم چې ماشوم دی، ښه باید ښکاره شي، ما لور باید تر ټولو ښه وي. او هېڅکله مثلا که دا غټې شي، زه به بیا عکسونه ورته ښیم. د دې په زړه کې به دارمان نه وي چې زما ماشومتوب مثلا داسې تیر شوی دی. نو د هرې مور هیله د خپل اولاد لپاره همدا وي. زما هم همدا هیله ده، هغه څه مې د لور لپاره کړي دي چې شاید ماشومتوب کې ما نه وي لیدلي. دا به زما هیله وه چې زما ماشومتوب د داسې وي. ولې اوس د لور لپاره هغه څه کوم چې زما په ذهن کې ګرځي، پوهېږم چې هغه باینده که ته خوشحاله وي د خپل عکسو په لیدو باندې، او که هغه هر څه وي.
ډګروال احمد شاه وردک چې د څلورلونو او درې زامنو پلار دی وایي چې د لور پیدا کېدلو ته په هماغه اندازه خوښېده لکه زوی ته بچې خوشحاله و. دته هم د اولاد سالمه روزنه مهمه ده، نه دا چې ولې لور شوه.
جلی مور ده، جلی خور ده، جلی خزه ده، دغه نجونی دی چې ورسته دی او چا مور په صفت باندې نړۍ ته د دوام شکل ورکوي، واقعا دغه اولادونه زیږوي. دغه نن جلی ده چې سبا خور ده دی او چا کزه د خپل ژوند مورید باندې وغږیږم. الحمدلله زه هم خدای په څلور لورګان باندې نازولم. خدای ما ته څلور لورګان راکړي دي. د ما څلور لورګان د درې زامونو په شان باندې ما ته دوه عمر د زړه سردی او ربندګرانی دي. مو عمر چې ما باندې خپل زامن ګران دي، د خپل زامونو په تربیت، تعلیم، تحصیل کې می ونده اخیسته ده او په غوبند می مصرف کړی دی، په غوبند می زحمت ایستلای دی، غیت می توجه کړی ده. هم ما او هم مور دواړو واقعا یو د بل سره په همنوی، په همغږی، یو د بل سره په مرسته باندې د خپل اولادونو په پالنه، په روزنه هغه څه چې پیدا شوی دی که زوی پیدا شوی دی هم ورته لبې کولې دی، په باندې خوشاله شوی یو. المنزل مو دی، دغه تولد مو جشن نیولې دی، دغه سالګری مو جشن نیولې دی. همدغه څه واقعا د خپل لورګان په ولادت باندې، دغه په پیدا کېدو باندې مو د خدای شکر ایستلای دی او په غي خوشاله شوی یو. همدغه څه مو دغه تعلیم تا، تحصیل تا، پالنه تا، روزنه تا، لباس تا، خوراک تا، په کور کې د مشترک مساوي حقوق سره د خپل بچیانو حق مو ادا کړی دی. او هیڅ وخت مو د دې په مابین کې، نه د زوی او د لور په مابین کې، هیڅ نوع امتیاز او فرق نه یو قائل شوی. داسې په لباس کې نه یو قائل شي، په تعلیم کې نه یو قائل شي. همسمه چې ما په خپل زمونه باندې تحصیل کړی، تعلیم مو کړی دی، دغه خپل ټول ژوند می د خپل اولادونو د تحصیل او تعلیم د فار وقت فړای دی. که زیم کومور یده او د مولورګانو ټولو پالی لوسک مکتب ویلې، په لوړو نمرو باندې، پالی نمرو باندې، ته د اول نمرګي تر کچې پوری دوی خپل مکتبونه خلاص کړ او کابل په انټونی ول وسته د سانسدی او د مود پوره ویار دی چې نه تنها دا چې د مولورګانو تحصیل کړای دی او ماته د قدر ور دی، په مګرانی دی زورته په درنسترګه ګورم. خپل مسیانو باندې تعلیم او تحصیل کوم، ټول المسیان می الحمدلله شکر او تعلیم او تحصیل کوي، خويند مو تحصیل کړی دی. په دې ترتیب سره زموږ کورنۍ نه مسلمانه کورنۍ ده چې د اسلام او د افغانیت د اصول او رسم رواج په چوکاټ کې مو د خپل اولادونو، د خپل لورګانو په تعلیم او تحصیل کې ونده درلوده او غوته مو زمينه برابر کړې ده. او د زموږ د کورنۍ ویاړ وو او په دې باندې ویاړ.
د اکثره کسانو په باور د یو شمېر خلکو د پوهې د کچې ټیټوالی د دې لامل کېږي چې د لور په زیږون خفه کېږي، حتی تر دې بریده چې له مور سره بد چلند کوي. یو میرمن چې خپل مستعار نوم ګلمینه راته یادوي وایي چې بې سوادي د دې لامل شوې چې زوی ته له لور څخه ډېر ارزښت ورکول کېږي. مرکه مور سره کړي چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو.
راګرزو د خلکو د پوهې کچې ته، بې سوادۍ ته، ناپوهۍ ته، کله چې لور په یو کور کې پیدا کیږي نو لور ته په کمه سترګه کتل کیږي او زوی ته په مراتبو زیات ارزښت ورکوي. دا ځکه چې لور د پردی کور ګڼي او زوی د خپل کور، خپل ځان ته نږدې او ګټیالی بولي. نو دا ستونزه د افغانستان په ټولو سیمو کې شتون لري او شته دي. ډیر کم خلک دي چې د لور او د زوی ترمنځ دغه تفاوت ته نه قایلېږي او دواړو ته په یو نظر ګوري.
آیا تاسو په خپل سیمه کې د داسې څه شاهدان وایي چې مور د لور په پیدا کېدلو رټل کېدله؟
بله بالکل، دا مو په کاراتو لیدلې دي چې خلکو خپل ښځو ته پیغورونه ورکړي او ورته ویلي چې که دا ځلې د لور وزېږوله کور ته به راځه، یا نور د ما په کور کې ته ځای نه لري. د دې لپاره چې لور زیږي ډېر په بده سترګه، په توهینامیزه سترګه هغې ښځې ته لا ګوري.
د تاسو په نظر مور ته د لور او زوی پیدا کېدل فرق لري او ولې مور د نجلۍ په زیږون کې ګرمه ګڼي؟
دا یوه غلط عقیده ده چې خلکو اخیستی او د ښځې زیږون په ښځې باندې اچوي، چې نه د اسلام له نظره او نه د طب له نظره د علمي او ثابته خبره نه ده چې دا په ښځې پورې تړاو ولري او ښځې د پی توهین شي چې لور زیږي. کله چې یو لور زیږېږي یا یو زوی زیږېږي، کوم تکالیف چې په زوی باندې مور تېروي په لور باندې هم تېروي. نو واقعا که بیا پرتله کوو د مور له نظره، مور ته فرق نه لري. خو په ټولنه کې میندې هم داسې تلقینی سوی دی چه گوه که زوی دی خپل ده و زوی در تا پاتی که یا لور دی پرده کور ده لور در نزی
دست کورانه تا چه مور دی لور پا پیدا که دلو زوروی تاش چه وای؟
موینا و دی ما هیله ده کورانه چه دغه دی چه ایس کلا لور تا پا کام سرگه ما گوره که تاسو خپل لور تا پا کام سرگه و گوره رو تاسو با پرده لور تا پا کام سرگه و گوره پیغمبر صلی اللہ علیه و علیه و سلم خپل لور بانده فخر که و خپل لور بای سنگ که پا مجلسو که که نوال نو مونگی باید لیغوی نزده کو ایلم داده خواستمم داده چه لور و زوی ترمیز فرق مقایی لگه لورم دی خدای توحپه ده او زویم دی خدای پاک توحپه ده
و موریدل چې کله په یو شمېر کورنیو کې نارینه ماشوم پیدا کیږي نو کورنۍ په بیلابیلو ډولونو د هغه زیږون نمانځي خو د لور په زیږولو سره مور له توند او تیز چلند سره مخ کیږي چې دا کار د اسلام دین هم منع کړی دی. د ننګرهار ولایت اوسنکی فراد احمد ستانکزی په دې عقله وایي
سی پلورونه شته چې کله د هغوی په کور کې زوی پیدا شي نو هغې ته ډېر زیات خوشحالېږي او د هغې په پیدایش باندې چې د هغې په زیږېدنه باندې چې کله زوی نړۍ ته راشي نو خیراتونه کوي میټیان او شیرینی تقسیمی دغه څه چې د ډزې کوي د خوشحالۍ مختلف طریقو سره چې د خپل خوشحالۍ خپله خوښي څرګندوي. اما چې کله الله تعالی وي ته د لور نعمت ورکړي لورې د نړۍ ته راشي سترګې وغړي په هغې باندې خفه کېږي ښځې وهي ښځو ته داسې بد ورد وي لکه دا چې د دې ښځې او د دې مېرمنې خپل اختیاري کار او د هغې نه یو سزا د هغې نه چې دی یو غلطي سردت شوي اګر دا د الله تعالی طرف نه دی. کله الله تعالی چاته زوی ورکړي چاته لور ورکړي دا ټول الله تعالی طرف نه دی. که مونږ اسلام ته وګورو زمونږ مبارک او سپیشل دین موږ ته دغه ښیي چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم مبارک تعلیماتونه ده. د نبي علیه الصلاة والسلام د لورګانو د تربیت او تعلیم په باره کې فرمایلی دي چې چاته الله تعالی لورګانې ورکړلې د چا دی لورګانې یا د چا دوه لورګانې هغه کله الله تعالی لورګانې ورکړي هغه پرې خفه نه شي بیا ښه تربیت وکړي او په ښه تربیت کې چې دی بیا الله تعالی هغه ته دغه توفیق ورکړي چې په ښه طریقې سره یې غټې کړي بیا واده کړي او واده نه پس هم دغه خبر اخلي پوښتنې کوي. نو نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د قیامت په ورځ به دغه سړی ما سره په جنت کې داسې یو ځای حدیث شریف کې راځي چې نبي علیه السلام د خپل مبارک لاس منځنۍ ګوته او د شهادت ګوته دا یو ځای کړلې څنګه دغه دوه ګوتې یو ځای دغسې به د قیامت په ورځ ما سره دغه شخص یو ځای داسې یو ماته نږدې یعنی د الله تعالی د رحمت ته او په جنت کې د یو لوړ مقام ته رسېدلو لپاره اشاره کړې ده. په کومه ټولنه کې چې په لور باندې خره خفه کېږي او په زامنو خوشحالېږي دا د هغوی ډېره کم علمي ده جهالت دی ناپوهي ده. زه په خپله د یو پلار په صفت باندې وینم چې زما لورګانې م شته زامن م شته نو چې کله د خپل وظیفې نه کور ته راشم زما وړې وړې لورګانې چې په کوم طریقې سره ما ته هر کړی کوي څومره خوشحالېږي څومره مینه محبت ما ته ښکاره کوي نو دومره زموږ زامن نه کوي زامن بې پروايي او همدغه لورګانې چې دا د مینې محبت او د ترحم سمبول ورته ویل کېږي نو باید په دې ټولنه کې دا پوهاوی ورکړی شي.
نسایی ولادی ډاکټر نجم السما شفاجو هم دغه کورنیو په تیره بیا د نارینه او پاک لغږیږي چې دوی د لور په پیدا کېدلو سره مور ملامتوي. نوموړی سره مې مرکه کړې هغه په پیل کې وایي دا چې یو شمېر ښځو سره د لور په زیږولو بد چلند کېږي بیا یې لور هم د دې لپاره چې ولې جلۍ نړۍ ته راغلې په بېلابېلو ډولونو ځورول کېږي ځینې میندې هم نه غواړي چې لور ولري.
تقریبا 95% ښځې نه غواړي چې لور ماشوم ولري او نارینه ماشوم غواړي. حتی داسې مریضان هم شته چې وایي د ماشوم جنسیت زما کورنۍ ته زما پایواسته مه وایه د دې لپاره که نجلۍ یې بیا ما نه راولي ډاکټر ته دوا راباندې نه اخلي کور کې راته ښه خواړه نه راکوي یعنی مېړه یم هغسې چې برخورد چې د ښځې په نس کې نارینه ماشومې برخورد یو ډول چې نجلۍ ماشومې په خېټه کې بیا یې برخورد بل رقم وي نو دا امیدواره ښځه بیچاره حتی نه غواړي چې جنسیت خپل کورنۍ ته خپل پایوازانو ته ووایي چې د رواني له نظره عصبي له نظره څومره دا ښځه تر فشار لاندې تر څو چې ماشوم پیدا کېږي. حتی هغه ښځې چې نجلۍ ماشوم پیدا کېږي له ډېر تشویشه حتی بعد د ولادت نه خونریزیګانې ورته پیدا کېږي او فشارونه یې جیګ ځي چې دا ډېر دوی ته حتی حیاتي تهدید هم دی.
تاسو څه فکر کوئ سره له دې چې موږ ډېر شمېر لوستي کسان هم لرو همدا کار کوي علت یې بیا څه کېدلی شي؟
ډېر شاته پاتې ملک یو او علت یې زه فکر کوم دا دی چې ښځې او نجونې ډېرې احتیاج محتاجې دي. که دوی چېرته داسې په خپلو پښو ولاړ وای ښه یې ښه تحصیل پرې باندې وشي ښه چې تحصیل وي نو پیسې ښه ګټي. ټول خبره په همدې باندې ده چې الکان خودکفا دي، په خپل پښو ولاړ دي، تحصیل هم ښه پې باندې کېږي او ښه پیسې ګټي، مور پلار کورنۍ ته هغوی ته ښه قدر ورکول کېږي او په خپل اختیار یې. ښځه او انجلۍ بیچاره خو سرکوبه وي، پیسې هم نشي ګټلی، ښه سواد هم نه لري، نو احتیاج محتاج یې، ځکه ټول جلی نه خوښوي د دې لپاره چې د بل په اختیار یې. مخصوصا د موږ په ټولنه کې خو ښځې او نجونې ډېر په خپل اختیار نه دي، هغې لپاره کورنۍ نه غواړي چې په دې لور په لارولو باندې ډېر وکړېږي، هغې لپاره څوک علاقمند نه دي. دا طبي همکارانې بیچارهګانې وایي چې موږ خپل ستونزې ګورو، نه غواړو چې موږ انجلۍ ولرو، د دې لپاره چې موږ ډېر رټېدلی یو، نو که بل لور موږ راوړو بیا به موږ غوندې ځپېږي او موږ غوندې به مشکلات ویني. هغې لپاره ډېر تعلیم یافته خلک هم نه غواړي حتی چې انجلۍ ولري.
بله، اوس که په دې خبرې راته وکړئ چې آیا د لور په پیدا کېدلو کې مور مقصره ده؟
اصلا هم نه، اصلا هیڅ امکان نه لري. خو بیا هم د موږ په ټولنه کې همداسې دی چې وایي د ښځه جلۍ راوړي نو بل واده ورته وکړي، حال دا چې د الک او د انجلۍ کروموزوم چې تړل کېږي هغه نارینه تخم پورې اړه لري. د نارینه په کروموزومونو کې یو د هلک دی یو د انجلۍ ده، د ښځې په کروموزوم کې دواړه انجنکیانې دي، ښځې دي. که چېرته د نارینه هلک تخم راشي د ښځینه تخم سره راشي، بېلغنه انجلۍ ده یو ځای شي هلک راځي. که چېرته هغه ایکس کروموزوم چې د انجلۍ جنسیت تعینوي د ښځې د ایکس سره یو ځای شي، بیا انجلۍ راځي. خو تاسو فکر وکړئ چې نارینه یو کروموزوم د هلک لري او د انجلۍ لري، نو دا بیخي تړاو لري د نارینه په تخم باندې چې که د وای کروموزوم راشي هلک به راوړي، که د ایکس کروموزوم راشي جلۍ به راوړي. دغه قناعت ورکول نارینه ته ډېره مشکله ده چې دوی باید قناعت وکړي او پوه شي چې د هلک او د انجلۍ تړل د نارینه تخم پورې اړه لري.
په یو شمېر کلیو کې حتی مېرمنې ته ویل کېږي چې که انجلۍ نړۍ ته راغله نو بیا کور ته مه راځه، ماشوم مه راوړه. دغسې حادثات تاسو خپله څونه لیدلي او د یوې ډاکټرې په صفاتې څومره خفه کړی یاستئ؟
داسې مریض مم لیدلی ده چې انګور داسې لاس غځولی، غوری ته چې غوښه وریجې وخوري لاس ورته نیولی، خو سر چې ته خو عجب زامنان زیږی چې ته بیا وریجې غوښه خورې، لاس ورته نیولی ده چې ته اجازه د ډوډۍ د خوراک نه لرې، د دې لپاره چې ته خو لورګانې زیږی. داسې کسان هم شته چې لور ورکره پیدا کېږي، هېڅ کور ته نه وړي، شفاخانې کې پرېږدي. نو داسې تراژیدي قصې ډیر زیات مونږ وینو چې واقعا چې د خپګان وړ خبرې او کیسې دي، حقیقتونه دي.
تاسو مشوره به دا ډول کورنۍ او تڅوی د افغانستان په داسې شرایطو کې چې لارې خوانه مشکلاتو سره ګیریو، اقتصادي مشکلات دي، امنیتي مشکلات دي، میرمنې له کار او دندې پاتې سوې، بیا چې په کور کې د لور په پیدا کولو زورول کېږي، دغه کورنۍ او ته د تاسو مشوره څه ده؟
اول خو دوی ته وایم چې د خپل معلومات اول زیات کړي، عام ژبه باندې د ډاکټرانو څخه یا د هغه کسانو څخه چې په دې برخه کې معلومات لري، معلومات خپل ټول کړي او ښه خپل سر خلاص کړي چې د الک جنسیت کاملا د نارینه یا د خاوندانه پورې تړلی ده. دغه باید خپل سر نه وباسي. مونږ بیا د نارینه غاړه هم نیولی شو چې نارینه تخم په تاسو پورې تړلی دی او نجلۍ جنسیت هم په تاسو پورې تړلی، نو مونږ ښځې د ولې دومره جنکیانې زیږو؟ او دې باندې باید وپوهېږي. د اسلام له نظره مونږ الحمدلله مسلمانان یو او ښه سخت دریځه مسلمانان یو. مونږ نن سبا دې باندې باید عقیده ولرو چې هر څه د الله د جانب نه دی، نو دا ټول شیان د تقسیم د الله په لاس کې دی. نو که چیرته مونږ مسلمانان یو او واقعا په خپل دین او په خپل خدای باندې عقیده لرو، دې باندې دې هم عقیده ولرو چې د ماشوم جنسیت کاملا د نارینه تخم باندې تړاو لري.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شو چې یو شمېر نارینه ول مېرمنو سره د لور د زیږون پر سر بد چلند کوي، خو د ډاکټرانو په وینا په دې مسله کې ښځې اصلا ګرمې نه دي. نیمه نړۍ خبرونه د مېرمنو په لاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمېره باندې پیغام پرېږدي. د واتس اپ شمېره ده 00 420 21 40 شپږ سوه یو. په دې لاره چې د ټولو افغان مېرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. بیا هی چاری
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو سلر ویش.